السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منو شاسته سکور بایم نیکه هلې او پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی په کورمکه د دوه ډالو ترمنځ نخته نن هم دوام لري ملګری ملتونه وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوه دی او اسرائیل نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړی دي د خبرونو تفصیل په کورمکه د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نن هم روانه ده په دې جګړه کې پرون یو تن وژل شوې ده له تیری ویونه رایسه روانو دین خطو کې تر اوسه دواړو خواو ته اتل لس کسان وژل شوی او لشلو زیات روبل شوې دي دا شمیره په بوشارو بالشخیلو تریمنګلو په واړ اسدی او زنو نورو سیمو کې په جګړه کې خکېلو غاړو مشال ریډیو ته ورکړی دي حکومتي چارواکو خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کروالي تصدیق نه ده کړې په کورمکه د ورسته انخته د دا ورستین خطه د اکتوبر په دریشتمه د بوشار سیمه په خیرالدین کلی کې د دوه شیا وګړو تر وجل کېدو ورسته پیل شو د خطو لواجه په سیمه کې عام خلک او تاجران په تګ راتګ کې لستون سره مخامخ دي په دغه سیمه کې په مالونو بار ګان شپیر ګان ګاډي بند پاتې دي د تاجرانو یو مشر حاجی ماسیاب حسین نن مشال لري تو ویل چې د خطو لواجه تاجران لډیرو تاوانونو سره مخامخ شوې دي
او مانیا تاسو یو انګوریا تاسو ټماټریا تاسو او دینه لا واڅ کله کومه مالونه پاکستان نتلولو لکه فرش فروټ کې کلا دانا ډیر واټي پیمانی بند سي هغه بالکل ختم شو مو دا خپل پر زور مطالبه کو صدالیاره اخلوشي دا جام غابان شي خلکو ته بیا وشي
بلخوانن د کورمه زنی قامی مشرانو سیاستوالو او مدني فعالانو د پیښور پریس کلب مخه ته مظاهره وکړه د مظاهره غډونوالو په حکومت ټینګار کړی چې په سیمه کې دروانو خطو ودرولو کې خپل رول ولوبوي د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې ځای مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره درې ورځې جرګه پیل کړې د ځای مشرانو وایي دا جرګه له هغه وروسته را بلل شوې چې د اکتوبر په شپږشتمه وسلوالو په جاني خېلو کې د نیمه پوځي ځواک یا ملیشا سرتیره او یو بل تن وجلې وو تر پیخې وروسته ځای خلکو لاریون وکړو د جرګې را بللو فیصله وکړه د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیر نن مشال لري تو ویل چې حکومت ورسره سو وارد امنیت ټینګښت اجمنې وکړي خو د هغه باوجود حالات ورستر بلی خرابېږي نو مولي زیاته کړه چې حکومت په خپل ژمنو عملی کولو کې پاتې راغلی د جاني خېلو د جرګې په اړه ځلې انتظامی سندې ویلي خو له دې وړاندې د امنیتي چارواکو په وار وار وینا وا چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف به له توپیره عملیات کوي په جاني خېلو کې سکال 15 ځوانان مشران پولیس او د اف سی اهلکاران د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوې دي په باجوړ ضلع کې نن معلوم وسلوالو یو تن وجلې د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لري تو ویل چې وجل شوی کس قاری اسماعیل نومیږي او د لغړی ماموند اوسیدونکی دی د محمد اسرار په خبره پولیس ته پیښ ځای ته ورغلی او د معلوماتو راغونډولو ورسته به مقدمه درج کوي د بریډ ځمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته په باجوړ کې له 13 دوه کلون رئیس د هدفي وجنو لړۍ روانه ده چې پکې زیاتره د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنو وګړو ته د اکتوبر 1 پورې وخت ورکړی چې له هیواد وځي ملګرو ملتونو په اسلام آباد ټینګار کړی چې د بشري حقوقو د ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې دي دغه تګلار زر تر زر وزندوي پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې ویل چې دوی بعد اکتوبر 1 وروسته به اسناد یا نه رجستر شوی بهرنیان نسی او بیرته به خپل هوادونو تستنوي د هواد په دلړ کې ال افغانستان سره په پولا په دوه صوبو کې د ناقانونه کډوالو د ساتلو لپاره موقتی کیمپونه هم جوړ کړی د پاکستان حکومت وايي دا کمپاین د کوم ځانګړي هواد د وګړو په اړه نه ده خو دا تر ډیره په هغه افغانانو غیس کوي چې په دغه هواد کې د میشتو بهرنیانو د شمیر لویه برخه جوړوي د اسرائیلو جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روختون ته نږدې هوایي بریدونه کړي. په دې روختون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونو زره فلسطینیانو هم پناه اخیسته. اسرائیل ویلي چې په غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس د روختون په تیخانه کې د قومندانۍ پوستا درلوده، البته په دې اړه یې کافي شواهد نه دي ورکړي. دا بریدونه یو ورځ وروسته له هغه شوي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرائیلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. حماس د اکتوبر په اوومه په اسرائیلو ناڅاپه برید وکړ او له هغې وروسته د اسرائیلو ځمکني ځواکونو د اونۍ په پای کې غزې ته ورننوتل او دا سیمې یې له ټولو لارو پناه کړې. په دې شخړه کې تر اوسه د دواړو خواوو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ په 50 وریزه کرکټ نړیوال کپ کې نن د هند او انګلند ترمنځ په لکنو کې لوبه روانه ده. انګلند تاس غټلې او هند ته یې د بیټنګ بلنه ورکړې وه. هند په ټاکل شوی 50 ورونو کې د نه لوبغاړو په اوټ کې 229 رنزونه جوړ کړی دي. د دې په جواب کې دا مهال انګلند بیټنګ کوي او په یو اوور او یو بال یې شپږ رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی لا هم نه دی اوټ. په دې سیالیو کې به سبا د افغانستان او سریلانکا لوبډالې مخامخېږي. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې دي او پایل لوبه به د نومبر په 19 کېږي. د خبرونو د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو ریپورتونه واورئ. په کورمکه د دوه وډالو ترمنز پیل شوې جګړه نو روسي متهم غزیدلې د بلخوا د دیش خړې پترس کې د لارو د بندیز لوجه په مالونو بار ګانشمیر ګاډي ګیر پاتې دي چې ډرایوران یې له مشکلاتو سره مخ دي.
نور هم مشته نس پورې چې ټیشن نسته خو دا غدا چې ګاډي تبا کیږي خپل تر تکو مينت تر تکو ادا وړ وړ تکو شهر حالات سره صحیح.
د بانو پجانی خېلو کې د سیمې د امنیت لپاره درې ورځې جرګه پیل شوه. د جرګې ګډونوال د نا امنۍ په اړه سوای
کسه هم مونږه د دوه درې کال نه مسلسل پر لتون وکړل احتجاجونه مو وکړل خو بیا هم زمونږ په جانی خېل کې بد امنۍ هغه سه روانه ده کمی ګنا.
په خیبر ضلع کې د هغو ناقانون افغان کډوالو لپاره ارضي کیمپونه جوړ شوي چې د اکتوبر تر پای به افغانستان ته ستنول کیږي، خو ځینې کډوال وایي چې حکومت دې ورته د ایستلو نیټه وغځوي.
اوس کدوی افغانان ریپورت کی په افغانستان کې ژمی شروع کېدو ولاده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنی واوري باید د غیر راجستر خلکو ته یو 15-16 میاشتې ټیم ورکړي.
او د فلسطین په غزا کې د اسرایلو بمباری او ځمکني عملیات دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع تل کسنګ چې مو په خبرونه کې هم واوریدل. په کورمکه 13 اونۍ د بشارو سیمې د دوه کلو ترمنز ترنخته او وروسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ځلې په ځنو نورو برخو کې هم د شیا او سونی وګړو ترمنز تاو تریخواله زیات شوې او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وخته. کسه هم په چارواکو او اقامي مشرانو مشتمل جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات جاری ساتلې دي خو انخته هم ندی ودریدلی. په سیمه کې د شیا سنی فرقې ځون خطو مخنیوي لپاره یو غړ جرګه هم موجوده ده. د جرګې فیصله کړې و چې هیڅوک به په یو بل پسې ټوپک نه راخدي او خپل منځي ستونزې به د خبرو لارې حلوي، خو بیا هم حالات تر وسټوالین خطي ورسېدل. په دې اړه تازه معلومات تاریخ اورګ زیاره کوي.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شول نو ووس چې کوم د دې نو د کوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلش خیل خور کله سنگینا مرغی چینا مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کڅوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې خو د 13 شپه چې کوم ده دا جګړه ډیره سخت شوې ده. په عامه باندې هم د مزایل وشتل شوې دي. نو په صدق کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو لقبل 15 کسان زخمیان شوې دي او هغه زخمیانو کې یو کس سیریس وو او هغه چې د پیښور ته منتقل کړو نور چې کم علاج دي هغه صدې هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دي. دغه شانتي په بلشخېلو کې هم یو تن چې کم دی هغه مړ شوی دی او تاسو دا غشمیره چې کم ده د مړو د اتلسوتا او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه 25 رسیدلې دي. په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نه خښوي دي د اغوی هم د شمیر شامل دی.
دا جنگ اورګزی صاحب دا شروع ول شو وجه کوردین کو ته وای چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
دا جنگ چې کوم دی دا په 23 اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمن خیلو دوه تنه د وشتلو پر دې عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شول، نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د دې پیل شول. او د دې مخ کې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شان ته د یو بل مذهب خلاف چې کوم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې چې کله خبره شولې، نو الته احتجاجونه وشول او د دې غوښتنه وشوله چې دغه کسان دې ونیول شي چې چا ویډیوګانې خبره کړې په هغه باندې FIR درج شوی دی. د هغې د کور دوه کسان هم نیول شوي دي او د هغې د لټون دپاره هم چاپې والې شوي دي او عملیات روان دي، خو هغه تر اوسه پورې نه دي نیول شوی.
دا وو طارق اورګزی چې د کورمې ورسته حال یې زمونږ له همکار هارون باچا سره شریک. په کورمه کې د روانو شخړو له وجې د پاکستان له نورو سیمو هلته ورغلي ګڼ شمېر ګاډي د ټل پاړه چنار لار تر تړل کېدو وروسته هلته ایسار پاتې دي. د دغو ګاډو ډرایوران وایي که له یوې خوا یې خرچې زیاتېږي، نو له بلې خوا بار کړي مالونه یې هم خرابېږي. دا لار د هغې وروسته تړل شوې چې د اکتوبر په 23 په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ شخړې پیل شوې. د کورمې په جګړو کې تر اوسه د ځایي خلکو په وینا 40 پورې کسان وژل شوي او خواوشا دیرش نور جوړول دي. چارواکي زیاتوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې دوام لري. تفصیل د طارق اورګزی په ریپورت کې اورو چې د یو ډرایور په غږ پیلېږي.
نور خو موږ ته نس پورې هیڅ ټینشن نشته، خو دغه د چې ګاډي تبا کیږي دا ګاډي سخوال تر تکو مینت تر تکو ادا وړ وړ تکو شیرا حالات سره صحیح.
دا فریاد له بلوچستان د تجارت په غرض کورمه تا ورغله. د غټ ګاډي یو ډرایور میر افضل دی چې د ټل پاړه چنار لار پر بندې دلو ل یوې اونې ایثار پاتې دي. د هغه سره د ګاډو یو شمیر نور ډرایوران هم له خلاصو تر کوهاټا زی پر زی په لار کې ولاړ پاتې دي. کڅو هم لټل تر کوهاټا پورې پر لاره د مسافر لپاره هوټل شته، خو کورما کې داسې سہولت نشته چې ډرایورانو خوراک څکاک او استوګنی مسله حل کړي. په کورما کې علي زودا سیمه ده چې هغلته ډېر ډرایوران لا ملونو ډک گاډو سره ولاړ پاتې دي. ته علي زو ملک حمید حسین وای سمره هم ډرایوران دي هغوی ته نه یوازې تحفظ حاصل دي، بلکې د خوراک سکاک تنظیم هم ورته کړی دي. په کورما کې پر 23 اکتوبر د لکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې سنیانو کورونا ترنګ دلو پس شی سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو، ضلع انتظام او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 40 کسان مړه او تر 150 زیات زخمیان شوي دي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. تر هغې وروسته افغانستان ته تلونکي تر یو نیم سلو پورې غټ ګاډي لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. د تاجرانو اتحادیې یو مشر حاجي مصائب حسین مشال لوډیو ته پر 9 اکتوبر ویلي دا ګاډي د پولې اخوا اوړېدل، خو چې حالات خراب شول نو اوس په سیمه کې ګیر شوي. حسین زیاتوي نه یوازې په کورما کې ګاډي ایسار دي، بلکې د پولې اخوا هم د لارې خلاصېدلو په انتظار دي. حسین دا هم ویلي په ګاډو کې بارشبي سبزیانې او میوې د خرابېدلو له ویرې په کم قیمتونه خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل روخ په نور لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانۍ ورځ تر بله زیاتېږي. ولې خرچې او کرایه نور باندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابېدلو یره ده. بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظام په کنټرول روم رابطه وکړله، خو څوک را سره په روانه دغه معامله خبرو ته تیار نشول البته د سیمې ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د خالی پورز له رسنیو سره د خبرو پر مهال دومره ویلي ول چې ډیر ضرب د سیمې امنیت بیرته بحال کړي. کورمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې د هنګو او رګزو او کوهاټ مشرانو جرګه ورغلې او له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي. په پړه چنار کې د اتوار پورز له مشرانو سره تر خبرو پس جرګه سدې ته ورغلې او هغلته د ډزبندې عمل سرته تر رسولو پس لاري کولو ساتلو لپاره به اقدامات وچتوي. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخېلو کې ځای مشرانو د دې سیمې د امنیت لپاره نن درې ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې لدغه یو ورځ وړاندې وسلوالو په جانخېلو کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دوکان کې په ډزو وجلی. په جانخېلو کې لدغه وړاندې هم په روان کال کې د 15 پورې ځای کسان وجل شوي چې پکې ځوانان، مشران، پولیسوالا او اف سی ال شامل دي. تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په 26 وسلوالو جاني خلکو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیر حسمان الله مرې پرې کړې او وژلې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکانیک وو په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلې وو. جاني خلکو پروند شنبه ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویا جرګه را بللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضحه کړي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه. په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بله خرابېږي.
ریاست سره ډېرې خبرې وشوې، ماسټم پیپر ولیکل شولې، په هغه کې ریاست د امن ځمانداري وخستله، خو هغه باوجود غو شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعات وشول، نو دغه خلاف جنې خلک کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کښې شوله، ځکه چې د میج مسلې ډېرې ګمبیر شوې. په دغه درې ورځې کې چې څومره غو علاقه کې نورې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وي، هر څه سټاپ وي. کمشتر دا یو ککشتر دای دا جرګه ترسي میژ مشوره سره کو رائے او خلی سرنګ میشته مطلب امن روشي.
جانی خیلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر 15 پورې ځای ځوانان، مشران، پولیس او اف سی ځای اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوې دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړې ګران وزیر وای چې نام نه یې ژوند ستونزمن کړي، نور د حکومت ورته لاره ورکړي. په درې ورځو کې مهمې پریکړې کړي.
د بدامنه په خلاف امن غوښتلو د پاره درې ورځې جرګې پیل وشو. کمی مشران، علما کرام، ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کاله نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جنې خیل کې بدامنه هغه سه روانه ده. کمیږي نه مهمې وکړه کې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جنې خیل کام کې د هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولای. مونږ غوښتنه کوو چې یا د مستقل امن راکړل شي یا د مونږ ته مطلب بللار راوخی چې مونږ لار شو د مشکلات او تکلیفات سره چې کوم ژوند مو دی د اخلاص شو.
د جاني خیلو د غجرګې پاړه حکومت انتظامیه لاسن نه دی ویلي، خو د نوړان د امنیتی چارواکو په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید به توپیر عملیات کړي. د غلطه خواوشا کې وسلوالو زید هدفي عملیات یې دوام لري. د جاني خیلو پولیس تانه یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویره لوجه نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملیشا ځواک سرتیری او بل میکانیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمه د نامعلومو وسلوالو زید درج شوه. پولیس پلاټن کړي او د غلط امنیت لپاره هڅه روانې دي. جانی خیلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړي ول. حکومت سره مذاکرات او پس پرلتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جانی خیل ولس سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جانی خیل وایي چې امنیت ورځ تر بله خراب شوی، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان نه پس په خیبر پښتونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کیمپونه جوړ کړي چې وایي غیر قانوني افغان کډوال به پکې ساتي. د چارواکو په وینا دا ځای د هغه نه رجسټر شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود هم د اکتوبر تر اخره پورې له خیبر پښتونخوا نه وي وتلي. د بشري حقوقو ادارو ملګرو ملتونو افغانانو په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه استوي، خو د پاکستان نگران حکومت په دې اړه خپله فیصله نه ده بدل لکړي. په دې حق له تفصيل له خیبر اعظم خبريال فرهاد شنواري راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 3مه نیټه اعلان کړی چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي له دې ملک تر نومبر لومړی نیټه پورې ووزی. په خبرو کې د افغان کومونو د شورا مشر اسمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا مودور ته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لري.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمه شروع کېدو ولاده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنی واوري، باید دا غیر راجستر خلکو ته یو پنځه شپږ میاشتې ټیم ورکړي. بعد له شپږو میاشتو که بیا دوی دا خلک ډیپورټ کړي نو هیڅ مشکل نه. او اوس دلته زموږه ګاونډي هیواد ده، دواړه طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي بیا ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکړي. راجستر والا افغانانو سره څوک کار نشي ساتلی. نو حکومت پالیسي اعلان کړي خو دلته دا تاڼو والا پولیس غلطه استفاده دا کلی دی خبرونه. هر مربوطه تانه ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارټونه دي هغه کې ایکسپیر دي کنه دي هغه سره باید کارونه ساتي.
د خیبر ډیپټي کمشنر عبد الناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلی امور محکمې ایډیشنل چیف سیکرټری محمد عبد مجید پلنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 8مې نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر 28مې نیټې پورې باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې او اوس په دې کې نوره توندی هم راغلی. په پیښور کې میشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وای چې په دې نارجستره کډوالو کې ځینې داسې کسان هم شته چې 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته را داخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تیر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، سو د سکیورټي مسلو د وجه نه راغلي دي. مثلا چا په تیر نظام کې کار کو، سو داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري. په طالبانو د نظام دراتک سره ته اقتصادي مسلې پیدا شوې دي نو لا به ډېره بیکاري زیاتېږي، هغوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي. دویمه خبره دا ده چې هغوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات راغونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډېر مشکل کار وي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه ډیډلاین کم دی دا ایکسټینډ کړي تر څو د خلکو ته سهولت پیدا شي هغوی د خپل مشکلات حل کړي او په آرام سره لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمیره کې بیا نا رجسټر افغان کډوال هم شته. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسټر افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نه وباسي. حکومتي چارواکو زیاته کړې چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرنی ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نه وباسي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای د حکومت اعلان کړي نیټه سره سم وزي خو دوی ته د خپل پیسو او اساسو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي. په سند صوبا کې پولیسو په جماعتونو کې اعلانونه کړي دي چې کنا رجستر شوی افغان کډوال د روان میاشتې تر پای له پاکستانه ونه وزي نو هغه بنول کیږي او د جریمه کېدو وروسته به له هواده استل کیږي. په دې حق له نور حال له کراچۍ زمنګ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نلرونکو کډوالو ته ورکړی شوی وخت د اکتوبر په 1 پای ته رسیدي. خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 بیا پولیسو د خار په بیلابیلو سیمو کې په جمعهتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونو کې ویلي شوی چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستان دی وزي. پدې اعلان کې دوی وایي پدې سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړی شوی نیټه پای ته رسیدي. نو تر وسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د وستلو لپاره ټول ګامونه اخلي. په جماعتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک د هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دوکانونه او کورونه په کرایا ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت قانونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټه رستو به نه یوازې کډوال په زور وباسي ورسره به جایدادونه ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ لزان سره وړي شي. په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشتي او وسپیرت افغانستان تروندی وای خپل د کلونو کاروبار جیدادونه گاډی پرزان بیا خرڅول ته مجبور شول او اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم ولګو چې خپل ټولی روپی هم لزان سره نشوړي. د کراچۍ په افغان کیم کې میش د کډوالو یو مشر ګلودین بیگ د اکتوبر په 13 مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ خار څخه تر کابل یا افغانستان نورو خارونو پورې د بسونو یا نورو گاډو کرایا یوازې تر 2 لک روپو زیاته ده.
موږ د غزنې اوس روان شو بغلانه پورز موږ 2 لک کلدر خرچه دي او دې موږ ته 50,000 زیاده نه ولې نشه افغاني. غو خلک پریشان دي د ګاډي کریم کوم زنه کو ماشمان لارې کروټي خورا غبم کوم زنه کو.
د کراچۍ په افغان کیم کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وای پاکستان کې جون کول لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا موږ ته د سلويخ توکالو د خپل خوارې مزدوري پیسې هم نه پرېګدي.
اوس وای چې 500 روپۍ به موږ ورکو کاغه سره سره پر پټ یار سور مزکی یار سور بیسی انور موجا گرزو دوسری بشکال کی جب دوسری بشکال کی ما خو خاور نه خورلې ما بم کار کوي پیسې بغټلې ما زاد کور جوړ کې زاد می مټر واخسي او غره سره گرزي.
په افغان کیم کې میش یو بل افغان کډوال جلال الدین خان بیا وای
یا 2 لک یا 3 لک به خمخه چې موږ بغټلې په دسلوې شکاله د 15 لک روپیا د 14 لک روپو موټر په 2 لک یا 2.5 لک مو ورکړی دي.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر سرپراز بوکټی د اکتوبر پښ پګشتما په اسلام آباد کې یو خبري د تپوینا کې ویلی وو د ملک نه بهر تونکي هر یو خاندان ته به 50,000 روپۍ نقد د ځان سره دوړو اجازه وي او غیر قانونه غیر ملکیان د وستلو لپاره ټول انتظامات تر سره شوې دي. د پاکستان حکومت لخوا د اسنادو نلرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت چې د اکتوبر په 1 پای ته رسیدي. د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشري حقوقو ادارو او ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختي نیوکې کړي او دا فیصله ناسمه بللی ده. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 16 پر پاکستان حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهری هم کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغانان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډې ست پام وکړئ. په کوربه کې د شیا او سنی ډارو ترمن جګړه نن هم روانه ده چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي. په کوربه کې دا ورستین خطه د اکتوبر په 13 د بوشاړو سیمې په خیرالدین کلی کې د دوو شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شو. په یعنی حال کې د شخړې د هواري لپاره د چارواکو، عالمانو، ځایي مشرانو جرګې دوام لري. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې ځایي مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړه. ځایي مشرانو وایي دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوې چې د اکتوبر په 16 وسلوالو په جاني خېلو کې د نیمه پوځي ځواک عملیشه سرتیری او یو بل تن وجلی و. د پیښې وروسته ځایي خلکو لاریون وکړ او د جرګې رابللو فیصله یې وکړه. د جاني خېلو د جرګې په اړه ضلعي انتظامیې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنو وګړو ته د اکتوبر تر پای وخت ورکړی چې له دغه هیواد وځي. ملګرو ملتونو په اسلام آباد ټینګار کړی چې د بشري حقونو د ناورین رامنځته کېدو وړاندې دی دغه تګلار زر تر زره وځنډوي. بلخوا پاکستان وایي په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نو باسي. او د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لږونو زره فلسطینیانو هم پناه اخیسته. اسرایل ویلي چې په غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس د روغتون په تیخانه کې د قومندانۍ پوسټا درلوده. البته په دې اړه یې کافي شواهد نه دي ورکړي. دا شخړه د اکتوبر په 9 د هغه وروسته پیل شوې ده چې حماس په اسرایل برید وکړ. په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواو زرګونو کسانو ته مجروب لا وخته. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. ورسته لاغه چې د اسرائیل وزیر اعظم په غزا کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړنن هم د اسرائیل جنگي الوتکو په غزا هوایي حمله کړې دي. په غزا کې د روانې جګړې له وجې بیلابیلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداري ورکړي ده. د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر غوښتنه کړې چې دغه اتاوتری خواله باید سمدلاسه کم شي. د ملګرو ملتونو مشر، د ایران ولسمشر او نورو چارواکو هم د دې جګړې په باب تازه سرګندونې کړې دي. په دې حق له تفصيل زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روختون ته چیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه دغه روختون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیسته و. اسرائیل ویلي چې تر روختون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دی ورکړي. دا حمله یو ورځ له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکو جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم شوی نه دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمندو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. غلی کلی چې واشنگتن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نزغمل کېدونکو کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله سوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان وو ووژل او 230 نور کسان یې یرغمل کړل، اسرائیل د غزې سخته بمباري پیل کړه. د فرانسې خبري اجنس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي، 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې وفاق د دې صوبې 233 ارب روپۍ قرضدار دی. دا پیسې د بجلی او نور قدرتي وسایلو دي. په دې اړه صوبایي حکومت مر وفاقي حکومت ته سو واره خطونه هم استولي، خو دا پیسې یې لا هم نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې خپل سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو په ورکولو کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي که وفاق صوبې ته نیم قرض هم ادا کړي، نو کولای شي چې دا صوبه د روانو مالي مشکلاتو نه اوزي. په دې هکله تفصیل له پیښور زمونږ خبريال غلام غوس را کوي.
د مالی او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د اقتصادي بحران یو وجه دا هم ده چې مرکز صوبې ته خپل بقایجات نه ورکوي، ولې د دې مالی پانګو د نشوالي بل وجه دا هم ده چې خیبر پختونخوا کې تیر شویو صوبایي حکومتونو د خپلو وسیلو په کار راوستلو لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. صنعتکار او د اقتصادي چارو پوه زاهد الله چینواري په دغه اړه د پختنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبه د خپلو اوبونه په خپله ډیره زیاته بجلی پیدا کولی شي، او دا راز په صوبه کې د معدنیاتو ترڅنګ د تیلو او ګیس لوی ذخیرې دي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې د سکتورونو کې صوبایي حکومتونو خپل منصوبې نه دي جوړې کړې او وفاقي حکومت ورسره هم په دې کې کومک نه کوي، نو ځکه اوس صوبه د سختو مالی کړاوونو سره مخ ده.
بیا د دې خپل الکتریسټی نه خپل انډستری بیس جوړول ډیر ایزی وو، نو هغه چې د هم مونږ نه کړی شو هغه کې هم مونږ راګیر شو، او بیا چې دا د ان ټی ډی سی او د دې ایشو رااله چې خپل ډیسټریبیوشن چې په خپل نه شي کولای. منل پالیسی 2014 کې په فین فیر کې او په هله ګوله کې په میریټ کې ډیر پمپ ان شو سره پروګرام شو، زه پکې شامل وم، هغه پالیسی ټوټلی ناکام شو. د سره سره بیا زموږ انډسټریال پالیسی 2016 جوړ شو، په هغه باندې عمل درآمد ډوونه شو. ټول خلکو ته اوس غپ ښکاري، نه څوک په اعتبار کوي، نه د دې په هغه باندې وادو باندې څوک اعتبار کوي، ځکه چې دی بیا په امپلیمنټیشن پې نه شي کولای، صرف پالیسیانې جوړوي.
په پېښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي اوس مهال د تیر مالی کال د بجټ په مقابله کې په اوسنی بجټ کې د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او نورو جاري اخراجاتو حجم هم ډیر زیات شوی دی، چې په وجه یې صوبه د مالی پانګو د نشوالي سره مخ ده.
چې کم دا بجټ پیش شوی دی سلورو میاشتو 1.5 ارب روپۍ، نو په دې 1.5 ارب روپو کې 1.5 ارب روپۍ چې دي، نو دا کرنټ بجټ دی. یعنی د سلورو میاشتو کرنټ بجټ 1.5 ارب روپۍ دی، کم چې 1.5 ارب روپۍ به هر میاشت تاسو صرف دی تنخواګانو مراد دی په مد کې ورکوي. دا باقی یو سل 12 ارب روپۍ چې دی د ترقیاتی بجټ د پاري خو دلې شوې دي او یو موازنه شوې ده چې تیر کال یعنی کم کال 2022 درشتم اولنې اتم یاشتې وي او کم دا روان کال 2023 سلیرشتم اولنې اتم یاشتې دي. نو په دې کې د تیر کال په نسبت په دې کال په کرنټ بجټ کې یعنی په جاري اخراجاتو کې یو سل 50 ارب روپۍ اضافه شوې ده.
یاد دی وی چې نگران صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره د راروانو سلورو میاشتو بجټ د اکتوبر په 26 نیټه پیښ کړی وو او هغه مهال یې ل مرکز غوښتنه کړې و چې د صوبې ورپوري د 233 ارب روپو بقایجات دی په سمنستي توګه صوبایي حکومت ته جاری کړي. د خزانه د محکمې نگران صوبایي وزیر احمد رسول بنگش د اکتوبر په 26 نیټه ل مشال ریډیو سره د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو په اړه په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې که مرکز دوی ته د بجلی د خالص ګټي قبایلی زلو د ورپوري بقایجاتو او ان اف سی ایوارد په برخو کې ورپوري نیم بقایجات هم ورکړي نو د خیبر پښتونخوا صوبې مالی مشکلات به په وقتی توګه حل شي.
چې مو سره کله نه دی فاټا مرجه روشو نو هغوی اخراجات هم زموږ کاته کې مطلب دا هغوی اچولې دي. نو الله دې وکړي چې بس هغوی هر څومره پیسې مو ته راکړي کیسه به روانه شي. یو خو دا زموږ این ایف سی ایوارډ دی بیا دا بجلی خالص بجلی منافع چې دا دی کې دا بیا دین علاوه 20 ارب روپۍ چې دي مو هغوی ته سستا آټا سکیم کې وزیر اعظم ویلي چې تاسو لګوي مو تاسو درکو سیلابونه چې راغلي نو هغې کې 10 بلین روپۍ مو لګولې نو دا چې ټوټو لوکو نو 200 تک
د اکتوبر په 14 نیټه د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پیښور د دورې پر مهال د صوبایي حکومت چارواکو د هغه سره د صوبې د مالی معاملاتو بقایجاتو او ستونزو په اړه خپل تحفظات شریک کړي وو او هغه په دغه مهال د دې د حل کولو ژمنه کړې وه خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا صوبې دا ستونزې نه دي حل شوي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت وايي د 2.5 کربا گردشي قرضوي اقتصاد ته لوی زیان رسولي. گردشي قرضونه یا سرکولر ډیټ هغه روپۍ ته ویل کیږي چې د یو ملک د یو سرکاري ادارې په بلې ادارې پوري وي. د اقتصادي چارو پوهان وايي په پاکستان کې تر ټولو لوی مسله او د گردشي پورونو خو مثال د وزارتونو او نورو سرکاري ادارو لخوا د بجلی بلونه نه ورکول دي. بجلی جوړونکو ادارې تر ډیره په نړیوالو قرضو چلیږي نو کې بلونه ور نه کړل شي نه واځي په وابډه بلکې د ملک په اقتصاد هم بوج زیاتیږي. دا گردشي قرضونه د عام اسړي په ژوند سمره بعد اغیز کوي. تفصيل د شبیر احمدجان رپورت کې اورو.
دا نپرا یا د بجلی د تنظیم قامی ادارې تر مخه پاکستان کې د بجلی جوړولو لپاره اخیستون کې گردشي قرضې د روان کال د اکتوبر اخره پورې د 2 ټریلیون روپو نه اوړېدلې دي. کم چې د پوهانو په وینا وخت تر وخت په سیوا کې دو دی او نور قامی ادارې تر هم اغیزمنې کیږي. دا چې گردشي قرضې ستوایي او سرنګ دا سیوا کیږي او حکومت ولې دا نشي ختمولې نو باجا خان پوهنتون کې د معاشیات استاد او اقتصادي ماهر ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو ته وایي چې د تیلو سرکاري کمپنی پی ایس او بهر ملکونو نه تیل اخلي او د وابډې په شمول ټولو سرکاري محکمو له قرض تیل ورکوي او چې کله دغه ادارې پی ایس او یا پاکستان سټیټ آیل ته د تیلو پیسې واپس نه ورکوي نو دینه گردشي قرضې جوړیږي.
پی ایس او چې کم دین هغه آیل امپورټ کوي بیا هغه آیل چې کم دین نو ګورنمنت ادارو ته هغه د قرض باندې پرووایډ کوي. ګورنمنت ادارې چې کم دي نو هغه بیا هغه پیسې اکثر نه ورکي. څنګه چې تاسو ته پی ای ایگزامپل ګورئ سیملی پی ایس او چې کم آی پی پیس ته یا د ګورنمنت ادارو ته نورو ته وابډه چکم دے آئل ورکی نو بیا واپ دا آئل نہ بیا بجلی پروڈیوس کئی او آغا بجلی چکم دا نو خلق تا پروائیڈ کم بیا خلق بل نہ ورکی دا غشن یو گول دائرہ کی دا قرض چکم دا چلی گی ٹولس پر قرض چلی گی بیا ریکوری کی گنا ریکوری آغا شن او نشی دا غی دا وجہ چکم دے نو گورنمنٹ ادارو چ دا پی ایس او کم واجب الادا ایریئرز نو آغا پاتیشی نو آغا تقریبا 2.5 ٹریلین روپیز دی دا ٹیم زمگا سرکولر ڈیٹ
دا چ ددی بیا پ عام اولس پ ملکی اقتصاد او ملک پگرانے اور زانے اس اغیز وی او کنا نو نموڑ جاتے وی چھ دا حیوات پا بجٹ غٹ اثر غرزوی زکا دا بجٹ غٹ برخا پا گردشی قرضو کی حکمت ورکوی
دا گورنمنٹ پا بجٹ باندے دا گورنمنٹ پا خزانہ باندے دیر غٹ بوچھی دا دیر غٹ اماؤنٹ دے سمگا ٹوٹل بجٹ چکن دے ناغا 14,000 ارب روپے دے چی 2500 ارب روپے نوار کئی دا غشان بیا دا پی ایس او دا نور ادارے میں چلے گی بجلی غشان نہ پروڈیوس کی گی یا غشان ستا چکم گورنمنٹ کم سٹیٹ اون انٹرپرائزز دی یا یو دا غشان نور ادارے چکم نا غیم نہ چلے گی تقریبا 1,000 ارب روپے چکم چکم ڈیولپمنٹل بجٹ سی سکولز روڈز او دا نئے بلڈنگز او بریجز دا ٹول بھی جوڑو نہ کدا ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کو نہ بیا ملک ترقی نہ کئی دا غشان گورنمنٹ دی سرکولر یا دی گول دائرہ کین خطے قرض
دا چې سرنګ د دې قرضونه حکومت ځان خلاصول شي نو پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې قائد اعظم پوهنتون سکول اف اکنامکس کې استاد دی وای کم د آی پی پی سره تیر حکومتونو لوزونه کړی نو ګرانه ده
پاکستان کے ارزانہ بجلی پیدا کولر ریمنٹ شاپ دے کمپنیز برات دی سو پوری جدا تا سودا سیس ختم کڑے نہیں نو دے سرکولر ڈیٹ نظم غ خلاص دل نشتے
دا پاکستان حکومت دا ایم ایف سرا شوی لوزنامے ورست دا ہغی دا شرطوں سر سم دا بجلی نرخونا تر ٹول لڑو بیا ہم لوڑ کڑی دی او دا وقت دا یو یونٹ بجلی نرخ کورن کی کارون کی صارفین لپارا سلور دیر شروپو نہ ہم سوڑے دلے دے بلخوا دا حکومت تخوا دا گردشی قرضے کمول لپارا دا اکتوبر پا لومڑے اونے کے دا مالی وزارت لخوا او یا 1 ارب روپے ہم جاری کڑے شوی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال ریډیو خبرونه دي دوه ورځې وړاندې د پنجاب یونیورسټي یو بلوچ زده کوونکی فرید بلوچ پولیسو نیولی دی. پولیس او د یونیورسټي امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوچ یې د نشه یي موادو د قاچاق یا سمګلینګ په تور نیولی خو د پنجاب یونیورسټي د بلوچ زده کوونکو سازمان بیا وایي په نوموړي یې بې بنیاده مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز هم ویلي دي. د پنجاب په یونیورسٹو کې بلوچ زده کوونکي تنگول کیږي او دوی ځانونه په تعلیمي ادارو کې هم غیر محفوظه ګڼي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د فرید بلوچ په نیولو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. په دې هکله تفصیل د فرخند اسد رپورټ کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوې یو ویډیو کې ښودل کیږي چې فرید بلوچ د پنجاب پوهنتون د سلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینې کسان په زوره موټر تخیجوي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسټي او پنجاب د دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوچ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د دغه کونسل یو غړی آصف بلوچ د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشه یي توکو د قاچاق بے بنیاد مقدمه درج کړې ده.
زمونږ ملګری چې په برکت مارکیټ کې د چای سکلو وروستو پوهنتون تر روانو او چې څنګه پر دروازه را دننه شو نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې سلورو کسانو لومړی دی ونیو بیا یې وهلو. فرید مزاحمت هم وکړو خو پرې نه خوت. موږ د شپې ناوخته پورې احتجاج وکړو خو بیا د پوهنتون امنیتي ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړو.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بلغړی اسد بلوچ مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نشوه چې زموږ ملګری فرید ولې تښتولی. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تانی راته تایید کړه چې فرید بلوچ له دوی سره دی. پر هغه یې د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته د ملاقات اجازت را نه کړی شو خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شوه.
د لاهور د ګارډن ټاون پولیس ثاني چارواکو په دغه غاړه د ټلیفونونو جواب ورنک خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوچ د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خبره کړې او ویلي دي چې فرید بلوچ په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشئی موادو تر رسولو کار کولو نو ځکه ونیو. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتي افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل پر نوموړي د نشئی موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې
معلومات دادی چې دغه تن به پوهنتون ته د نشئی موادو سپلای کوله. بل اوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې دغه دغه کار کوو. د تا له دې وړاندې څو واري خبرداري هم ورکړل شوې ده چې دغه کار دې نه کوي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوچ د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28 دغه پیښه په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو پر زورولو او ویرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید وتربل شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پر سنسمشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل د پنجاب په تعلیمي ادارو کې بلوچ زده کوونکي ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
پروفایلینګ کے حوالے سے ایک باقاعده پټیشن
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلینګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډول په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلور کلن رئیس یو مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دا غاړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر شو خو هغه څه ونه کړل. بیا د سیاستوال سردار اختر جان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ شو چې پکې د نه شپې تز د کوونکو مقدمه تر بحث لاندې وي. دا کمیشن په خپل ریپورت کې دا تایید کړی چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوچ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوچ زده کوونکی امنیتي ادارو گرفتار کړی وو چې 15 ورځې وروسته بیا خوشی شو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان برازیل له د تحصیل میدان کې اوسیدونکو شکایت کړی دی چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي او د دې له وجې د سیمې د ماشومانو زده کړې متاثر کیږي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې په دې لړ کې عملی اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي. خو په سیمه کې چارواکي وایي د لدا میدان کې سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضرۍ له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف کاروایان روان دي چې غیر حاضر دي. تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدون کلی وسیدین کی ویائی چې د سیمې سرکاری سکولونا یہ غیر فعال دی چې په وجہ یہ ماشومون د تعلیم حاصل کول نه بے برخا شوی دی. دغی براکش د لادا میدون کلی دوا وسیدین کی مشال ریڈیو تا ویائی
دمون مامین اللہ دا د سب ڈویژن تحصیل لادا وی سی ون یوت کونسلر یو کچیر تو سوک سے پی وی سی ون میدان سے صرف زکا چې مصر سلطانا او امان آباد چې کیم دی دایری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار سکول نه دی اغه نن فنکشنل دی. په دغه باندې مو بذات خود د ډي سي سره خبره پکړی دو مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړی چې بای ابودی هنز یو تا دو سکول نه جوړ شوی هندي خو ترنن ز پر مو په دیسه سټاف ونه لیدلی لہذا څه وجہ دو چې تاسو مانیټرینګ هکاوه یو باوجود ها د سکول نه نن فنکشنل
د مونږ مشر خان دی زې میدان سره تعلق لرم مشته د ایجوکیشن ډرا مسله دو چې مې سکول نه شډر دی خو دا غیر ابودی پہلا تا چکیم باشون دی دا لائلو پر گرزی جی ایت سو دیتا دی سکول سوالات مواصر شو آئینا دی بے تعلیم آستاری جی مش کم از کم سو ایک سو بیس کورینا پا جمعی بنده ها دلاتا پوتی کی جی دا نور چکیم کاسان دی داری خان ٹانک دغ زلی تا دریمی باشون بیایی دی سکول دا پورا چیلا تا دی تعلیم سو سوالات مشتانشتا دی
مشال ریڈیو چی دی لادا میدون کلی و سی دن کی دی سکولونو فعال کول غوشتنا دی سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نیک محمد مخی تاکشی شوا وی و ویل
میدان کلی کی چکم سکول ندی کا گرلز دی کا بوائز دی اگر سکولون نمی کلک ماتا ملاو شوی ما پورن بل پورن دی ڈی ایسی میٹنگ کرے ڈسٹرکٹ سٹیرنگ کمیٹی میٹنگ میں کرے ایجوکیشن افسر پکی میل فیمیل بڑا ناس تو مانیٹرنگ بڑا پکی ناس تو تاگا پکی ہو کرم واقعی دا سکولون وغیرہ ذرے ورکلی دی کنا ہو پکی حضری ورکلی دا مانیٹرنگ بڑے گوری پکی دا غورا بڑو تی کی گی چھا ہیبیچول غیر ذر دی اگو خلاف دروینی شوری دی سکول آرسان غیر ذر دی اگو خلاف دروینی کی گی اگونا بو پلس ڈیسپٹر ایکشن بو اگو اگر اس کی گی اگو خپل کنسل دیو میل یا فیمیل یا
د سویلی وزیرستان لادا میدون کلی اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
او اوس هم د مشال خبرونو کې ورته افغانستان ته د خوست ولایت د پوهنې، خاروالۍ او اطلاعات او کلتور ریاستونو د ګډ هوکړه لیک په بنیاد د دې ولایت د مرکز په لسو ښوونځیو کې د خاروالۍ نمونوي کمیټه جوړ کړې دي. مسؤولین وایي د دې کار څخه یې مقصد د خاري کلتور دودول او د خپلې ټولنې په چارو کې ځوان نسل ته د پراخ ګډون د فکر ورکول دي. یادو کمیټو سره خوست خاروالۍ د کار د وسایلو مرسته وکړه او د چاپیریال په پاک ساتلو خیرازۍ برخه کې ورسره برخه کې دا یو ګټور ګام وباله. نور حال د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
د خاري کلتور د ترویج او د دولو او د خار د پاک ساتلو او سرسبزی په برخه کې خلکو ته د پیغام رسولو په موخه د خوست پلس خاري خوانځوي کې د خاروالۍ کمیټې جوړی شوی چې خونکي او زکونکي غړي توپ لري. دوی د خوانځوي په پاک ساتلو او د چاپیریال په سمسورتیا ونو نیالګیو او ګلانو د اوبولو او د ودانیو د تخریب شویو دیوالونو، دروازو او کړکیو په ترمیم کې برخه اخلي. د خاروالۍ چارواکو د دا ډول کمیټو جوړول د خاري کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللی او د دې کمیټو سره د کار د وسایلو مرسته وکړه. د یاد ادارې د خي حکومتوالۍ د برخې مسؤول محمد الله شیرزي مشال رو لیته ویل
زموږ د دې هدف زاده ترڅو په خاري برخه کې او په خاص ډول د خاري کلتور ترویج کې دوی سمون سره ډیر همکاري وکي او دغه پیغامونه د ټولنې ټولو وګړو ته ورسوي.
د خوست خاروالۍ لخوا د خوانځیو د کمیټو د غړو لپاره د دوی د فعالیتونو او خلکو ته د خاري چاپیریال د پاک ساتلو کډوالو د پیغامونو د لګدولو لپاره یو ورکشاپ هم جوړ شوی و چې زده کوونکو دوی لپاره ګټه وروباله.
نوم میں شفیقرا دائی دے شہید متی اللہ سید الحسن ٹلگی زکون قیمت پوخون ذکم ہر ولی کا مٹھا جزی قیم شاروالما کورونا چمو کو مقصد پو مکتب کی تنظیم کو مقصد صفائی غم کور ملائی کنا کم کورونا غیر منظم دا کو مقصد سمپو چیکنگ دیا ہم پو ہوائی دیا سمپو صفائی دا دس نور.
نوم میں حمزہ دے آزاد مین سید الحسن ٹلگی زکون کا ہے ان شاء اللہ دابا دخوان زی چخا دغه سه خارونو ته انتقالی گی ان شاء الله ټول هوا ته بدا پر سه انتقالی گی ان شاء الله مونږ خپل اخري هدا پر کوشش کوو تر څو ټول زکون کو دغه خبره ورسو او دوی په خپل کورونو کې او نورو کلیو ته ورسوي.
د خوانځیو د خاروالیو په کمیټو کې خون کې همغړی توب لري یا د خون کو د خاروالی لخوا دوی ته د کار د وسایلو لورکولو خوښي څرګندوله او غوښتنه درلوده چې د خوانځیو له کمیټو څخه د اوږده مهال لپاره مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
عبدالرحمن عبید یم د آزاد مین لیسې د خاروالی کمیټې مسول. دغه اجناس چې خاروالی نن ورځ موږ د لیسې ته په وخت کې راکوي ځانګړې مننه کوم. دغه برنامه مهم رول لري چې زده کوونکي د ښار رسم او رواج سره بلد کړي د ځان لپاره اسانتیاو موجود کړي. نو همدغه برنامه مفیده او ګټوره ده تر څو د ښار رسم او رواج او کلتور د پاک ساتلو په خاطر باندې همدغه لړۍ جاري وساتي.
سره له دې چې د خوست په شمیر ښوونځیو کې د ښاروالۍ د کمیټو ایجاد یو ښه ګام بلل کیږي خو په افغانستان کې د ښوونځیو د پاک ساتلو او شنه کولو لپاره د زده کوونکو لخوا د خپلې خوښې کارونه او حشرونه له پخوانه دود دي او د اړتیا په وختونو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا دا ډول برنامې په لاره اچول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.